خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
زه رسول نوې کارونه په مجموع کې اول ځان درېدم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپل طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف د جهاد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږی گو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باغ، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي.
زرپانه کې با لنډ کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته.
په ادب جام کې به د قاضی میر احمد شاه رضوانی د ژوندانه احوال واوري.
رضوانی نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورخمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري. ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه را ټول کړی دي.
د پروان ولایت د توپدری یا استوپی د لرغونی ساحه د کندنو او بیا رغونې د درېمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدری د لرغونی ساحه د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپدری د استوپی ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندویه ده. د وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدری د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري، په دې معنا چې د کندنو کار د استوپی له حریم څخه وتلی دی او انګړی یې تر کندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقېږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې دا توپدری د استوپی د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوي پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ د نورو پاستازی توپ د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غنی څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داوطلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست یولس کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول یولس کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کتروم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي. خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن سو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرښې ونه وشت. شاغل زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی. خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دی فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو، دوستان ته زوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام ظاهر ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکو په ځلام مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلي دي.
د بوست راډیو خبرونه سوال کنم ز خوانه سم او اوریدونکو خوانه نه اخلي او مشتاق خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه مشت په زړه پورې دي او خلک هم په شاله دي، موږ هم په شاله دي. خو د تلای دې تر نورو مسوالې کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا وي چې موږ پښتون نه کړل دا زموږ په شاله دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره څه شي موږ ته دا روان ورځې چې دا خبرونه جوړې چې لګاوه ټول چې ورځې چې جوړې کړې ده.
بوست راډیو خپل خبرونه پر 98.3 اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دېرش رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې پنځه یې په مرکزي زون، څلور یې په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
کې کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وب ګورو چې قومونه په دوو دریو آن له حد په زیات ټوټو وشل شي لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځای شي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله وی خو د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وی لبل خو فرهنګي اړیکی او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له قامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
د شمس کدارته وای چې کتام د وخت تاړکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوې کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نوولنې خبردار شي قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پرنګي خلاف هم او د پیرنګی نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته چې چا چې هم دا کرښې راښکړې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي. دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه دا یې ازاده ساتلې وه خو چې په خلقو کې یو احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته د چین برخه وه او هغه جرمن چې په دوو سو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پرون باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پرنګي پرېخو د بنگلاديش په شکل کې د غیر لپاره مبارزه د جبه لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او د غیر ثبوت کې ده دا مونږ ته ده. لهدا وخت سوال ده ده وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخکلي کرخه پر دی دي د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دوړو لاسونه یو ځل شریکول دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه بلکې د دوړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر
کوو. د دغه لاس یو کول او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه کار دی؟ اوس برو پښتنو او کوز پښتنو ته څه کار دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو لا پیاوړی او غختل شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتره او ورکړی وو هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا ار هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې سره ناشتو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې وي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلوں کے، پخپل سیاسی محفلوں کے، پخپل مظاہروں کے، او پخپل ادیبانو او پنصاب کے ہوں، او حرکت او سیاست کے ہوں، دا آواز اچت کی چلر او بر یو پختون دے، پختون یو تاریخ لری او دا تاریخ یو زے کول غاڑی پدے کے دے باچا خان دے لوی پل سپے دلان دے دے عدم تشدد پر بنیاد باندے باچا خان پر اگے در کرو دا پاکستان دا حکومت سره زندانو نشتا، دا پاکستان دا حکومت سره عرص شتا، حکومت زمان سره پروگرام حوصلی او باچا خان دا اتل پیشت پانے منگا پخپل ذہنونو کی او پخپل عملونو کی آغت احترام ورکو
بنیادی
سوال او اہم سوال مشکوری ذاتی او نظریاتی او فکری واڑ اختلاف کے دیش خود ٹول خبر سے ار اغ خلق اغم تمام دنیا پہ جندر قوت تے اغ بادشاہ خان نے پکار دچ پکوز پختنوں کے دزوانانو پر شکل کے داجبانو پر شکل کے دا شاعرانو پر شکل کے او دا اغز دا پوخانو پر شکل کے منگ دان دا پارا یو سمبل پشٹول پشری کا دا ویار سر وٹاکو او اگر چیز ویار سر اٹاکو اگر باچا خان کے دیش نو دا باچا خان خود تلے دے خدا اگر سیاسی وارثان یوازی دا اگر کورا لے لے پانے شوئے بلکہ دا اگر دا پکر دا خدای خدمتگارو بچی چی پلارانو پا بابڑا کے پا قیسہ خانائی کے پا ٹکر کے جنگو نکڑے دی کم از کم اگر تا دخپل نکلو تاریخو میاد دے پا کار دا چی منگا پیسالو کو چی دا وقت دا حالات و تقاضا دادا ٹول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو باچا خان خپل اتل وګڼو د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکو ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی راځئ د بر افغانستان کہ دا جنگونو پا صورت حال کے دا حالاتو پا شکل کے او دل تا چکم اوتونا منگ جدے کول غواری منگ وجدل غواری منگ لکہ دا ارمان پا شکل کے دا واجد پا شکل کے دا نکیب پا شکل کے اگر پا منگ پسی گرزی او منگ بلکی چا دا ای خلق و تخپل دخمنان وارو دا ای دخمن پا مقابلہ کے رازائی چا دا باچا خان دا پل سپے دران دے دا اتل پا حیثیت پانے دا یو یو دغه تر جمع شو
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یوالي رامنځته کړي
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې خپل کلتور لري په دې ډېر زیاتې حملې شوې دي زموږ د هنر خوندان زموږ د فکر خوندان د هغوی کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي د هغوی وجل شوي دي سو په قبرون کی سلا تر اوس پوری پدغه خپیا ترتر سلون کی اوس په یورپ کې په بار دنیا کې ناشته خدا یو خبر ده چې هر سالات عمر غلې ده او هر چا هم په هر نوم باندې د مذهب په نوم باندې په زمونږ د هنر په خوندانو باندې او د فکر په خوندانو باندې اواز کړی ده خو بیا هم پدغه سخت حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارینه پدغه ځای کې د نشتر حال د لارینه پدغه ځای کې د مختلف واقعاتو د مشاهیرو د لارینه د خپل فکر او خپل فکری ملګری مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت وو مونږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي یو دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا مو کړی دي چې هغو ته مو په سره شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغې ته په توصیف کې یو سندونه سرټیفیکټ
دی. د روسي پښتون په توګه د یو قامپال سیاستوالو تحقیقار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرونه په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړې مبارزه دی کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام په سي
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په هسپتال کې پروت د پښتنو خاوره کده لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن نه شو، تاریخ ته کوسترګي نه شو.
ډیره مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځوانۍ کې د پاسه څلوېښت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګه یې چاپ شوې او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې یې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وسته. پوښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري، طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري او هغه ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی د دغه هنر د اظهار د پاره د مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، به خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، به خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم یو ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
یا چې دا د هنر او د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مونږ خبره دلته دا کوم جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخېږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخېږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې 23 کاله، اوس 23 کاله عمر ده، 25 کاله مخکې و کاله مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دې نه مخکې ترکونه نور په ډېر کم عمر کې راغلي وو، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو خو یعنی داسې یو څه وو، داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوو چې شروع کړه، بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما، نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. که چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوې کنه موږ ارتباطاتو کې وایو، مخکنه الګوګانې جوړې شوې نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي، نو بیا ډېره پیروي د هغه شاعرانو کېږي، هغې پسې شاعران روان وي. او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پېژني وجه دا چې دا هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورکړي،
چې خپله یو دغه جوړه کړي، الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو غدا ده چې کله ته دا ټول الګوګانې پرېږدې ته چې په کوم چاپیریال کې تا ته کوم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدې او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې خدا خو هغه خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه د ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپله ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی وه ځکه په هغې ټولګي ډېره نیوکم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په ته دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دی ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لاسه پورې د فلسفې هم ساته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې هم ساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راوالم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوي د هغې ټولګې نورسه یو دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلي دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلی ستا خبره ده بله ستا خبره ده چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنوي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یغه جدا خبره مونږ غوندې د انسانانو ته دغه دوه ترمنځ موازنه پکار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې د کوم عمر او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریخي لري یو بل سره هغه پاګ سټایل باندې مخکې زی نو مخکې مانه دغه لته شو او چې ما هغه ریخي نه پیدا کړی په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریخي پیدا کړی مثلا ما د تسلیم شری ډیر زیاته ولوستل دومره بل چانه ولوستل کما چې ولوستو دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ او شاعرانو کې ټول نخغه لهجه خایده غوي نو دا غي د غیر لهجه خوګلت چې دغه مثلا رواغست سالک سیب سره کې نسم دا خبره مو صبرته می کلاسیک د سره ولوستو برته د غالب نه بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست. نو بیا مې بل اخر د فیصله وکړل چې او دا عمر د دې چې زما خپل د ځواني تجربه شریکی کړم
اوس د خپل لار په معلومه شو
دا سبنه چې دا زما لار وي خودم رویل شي
جنگلو دی باید
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري دا یعنی داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به را سره نه وي یو څو بیتونه کې مې یادي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا آسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا آسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموشه چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې آوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې آوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړې غاړې او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګر ته ډلنه
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېره زیاته هر شي سره تلوسه وي کنه چې دا مکمه هغه مکمه هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې وم ویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه ویم په شعر کې به ویم د دوی نه پله کار ما ته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبی حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثر د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئی صاحب او هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوېخ داسې دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوی نور چې دي چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا په ځکار کوم په هغه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه مهاله چې من خبر کو در څلو
او په کوم کوم موضوعات کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې دی د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د د شخصیت جوړون یو د ځان
اکثر ټولنپوهنې
یو ټولنپوهنه یو مجموعي
بالکل
بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصادي او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلابیل
ډېره مننه کورو دا تاسو لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغه ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دی وی خولي او دنګي کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ په لار اډنګر ما شوم تیرې ده لخته یې په لاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه په لرګینه تخته لګیدلې تور وګد وټان ته پام شو لما شوم وشرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ورکړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غاګ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناس څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غاګ پورته شو یو ډنګر ځوانه کیرا و مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمان خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځایه روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاصه یې کړه لویه کوټه وه له دعا وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله له لیکونو ډکه وه زړه نازړه ور پاڅېد را خلاصه یې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلې او ګرد وهلې وو د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل کلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دی مسافر دی باید غریبی او مزدوری وکړي احمد ورور می سکال اوم ټولګی تزي یوازې دی به درس وایي خو زه له خوندې سره مینه لرم خیر دی تورته یو څو پیسې راولېګه چې کور ته پری وړه اوریج یو غړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پردی یو مزدورو خلاص شي. پلیک نوری خبری هم وی، خو طبیعت یې خراب شو. بلیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغی چا خپل کور ته لیکلی و: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني. زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایې. ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته 15 وخته لمونځ اودس کوي. له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي. یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی. توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود. اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم. مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه. ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه. یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا؟ مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک و. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهېږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو. بل لیک یې پرانیست. له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم. پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه. ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به 5 کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته ووایه: که کمې شوې، له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا تر خمسکه خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅکه. دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول. خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا 4 کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې. سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یو پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده. دته د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ریدوانی په شعر کې عشقی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیداری او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهی اشعار هم ویلي دي. همدارنګه د خپل ولس صایبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شعر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروجو ساده تشبیحات او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د پادبی ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، توری زلفې د خامار دی چې تاویږي، توری زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال ده، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوستو خدایا، دا ژړا ده که باران د بشکال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چاته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بے له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بے له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، مورې اوس پلار شوم قند مې ستا د پند وڅښل،
خبر لزڑ میو کھیو اللہ خبر دے، دے دنیا گئے دنیا گئے علم گسالم او سال خبرو
سو فکرونا تیار خونا کتابونا، سو فکرونا تیار خونا کتابونا، ژوند می صدې بس لفظونا کتابونا، سو فکرونا تیار خونا کتابونا، ژوند می صدې بس لفظونا کتابونا، پختنې پیغلی بلا کسی لری خو، پختنې پیغلی بلا کسی لری خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی مې دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی مې دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی، او پر اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې را ته بیا یو چارا کړی، وهنتون کی راتا بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه،
چا د زړه په سر محبوب پته غوهله، چا د زړه په سر محبوب پته غوهله، یتیمان یشول شیرونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، ستاد بیا راتلو وادی می دلی کلی را سره وی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو، من پگران وطن کے.